جمع د خبرګولی دیر شمه د جون 19 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د افغان سولې په تړاو د ناټو د عمومي مشر څرګندونې لرو چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړي او هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبري بشر پیل شي. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه یو جګپوړی امریکایي فوجي چارواکی جنرال فرانک مکنزی وایي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووسي. د ناټو سرمنشي هیله من دی چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران له دندو ګوښه شول. د خبرونو تفصیل: د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په فبروري کې د لاسلیک کړي تړون د یوې برخې په توګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنجشنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا جنرال مکنزی دا څرګندونه کړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. هغه یادونه وکړه چې له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي، خو ویې ویل دا داسې ژمنه ده چې پوره کول یې د طالبانو لخوا د یو لړ اقداماتو له ترسره کولو سره ارتباط لري. د امریکایي جنرال پرته له دې چې په مستقیمه توګه د 8600 سرتیرو د شمیر یادونه وکړي وویل موږ د فبروري د میاشتې له هوکړې سره سم شمیر کیو. د طالبان او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې په افغانستان کې په 115 ورځو کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کیږي د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 سرتیرو ته باید راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 12000 او کمیدلې له همدې شمیرې حسابېشي. اسوشیټډ پرس اژانس وایي جنرال مکنزی د سپین د ستراتیژي د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپله برخه پوره کړې ده. مکنزی ویلي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووزي. د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه به په امریکا بریدونه نه کیشي. د ناټو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناټو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل ناټو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم موږ تر بل هر وخت زیات د رښتینو بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوي یو او زه د دې هرکلی کوم. په عین حال کې نوموړي ومنله چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاوتریخوالی او بریدونه لا هم دوام لري. د ناټو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو زر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز اژانس په کابل کې د څو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډېرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅې ورو کړې دي. رویټرز اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې لویدیځ هیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریس ننګه کوي. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلي یې له طالبانو نیولی دي. د کاپیسا امنی قمانداني د چارواکو په وینا په هغو کسانو کې چې د چهارشنبې په ورځ د تګاب په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تېرې شپې یې دوام وکړ پکې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پک شوي دي. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویان شایخ شورش ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 2 تنه یې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادي ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان له دندو لرې کړي دي. لدندو پلری کولو کې د آزادی اروپا آزادی راډیو رئیس جیم فلای او د آزادی آسیا راډیو د منځنی ختیځ د شبکې د کیوبا د خبرونو دفتر او د پرانیس ټکنالوژي د صندوق رئیسان شامل دي. لدندو د لری کول له هغو څو ورځې وروسته دي چې د امریکا شغ رئیس او مرستیالې چې هغه هم د امریکا د نړیوالو رسنیو په ادارې پورې تړلي لدندو استعفای وکړې. مایکل پاک په هغه لیک کې چې تر دې مخکې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې کارکوونکو ته استولی، د امریکا د نړیوالو رسنیو خپلواکي او په ټوله نړۍ کې مخاطبانو ته د بې پرې معلوماتو او خبرونو وړاندې کولو ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی و. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې غړي بنسټونه له 298 میلیونه ډالرو کلنۍ بودیجې سره په نړۍ کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د ملاتړ په خاطر تر سلو زیاتو هیوادونو کې انټرنیټي، تلویزیوني او راډیویي خپرونې لري. او روسي خبر دا چې د فیسبوک د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو شمېر اعلانونه د هغه سمبول په خاطر لري کړي چې د نازی جرمنیانو په دور کې په سیاسي بنجانو پورې مربوط ګڼل کیږي. په دې اعلانونو کې چې یو معکوس مثلث په سره رنګ له تورو څنډو سره لیدل کیږي، د فیسبوک له کارکوونکو غواړي چې د انتیفا یا چې نشنالیزم او شیعه‌خو په وړاندې یوه چپي افراطي ډله ده پر ضد یو عریضه لاسلیک کړي. دا سجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې هیلمند دی بین الافغاني خبري به ژر تر ژره پیل شي. د سولې په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مرستیال حاجي دین محمد نظر هم اخیستی.
ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل وینې تېرېدو یا د یو بل جنجال مخنیوی شي.
د بیان د ازادۍ په ارتباط یو شمېر اندېښنې شته. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وای
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یو ستر لاسترارونې په توګه مطرح ده.
د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
ولا ډېر وخت تفریح تیر وزک سي راغنه کې یو شپې د سوي غرمې ټیم لګدار سوي نور کور کار مار سي هغه کو نور چینک.
د دې ځکهون کې د سرګندونو تفصیل وړاندې د ژوند رنگونه په پروګرام کې اوریدل شي. د دې کورونا له خاطره په کور کې دی او مکتب ته نه ځي. د ناتو عمومي منشي وايي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقیقي بین الافغاني خبرو پیل نشته شوی دی. د خبرې یان ستولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ د دې تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شو. بلخوا رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوشکې دو سره د یو شمېر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل اند راپور لري.
د ناتو عمومي منشوي مکتول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم د غلطه د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. ینس ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د پنځشنبې په ورځ له بروکسل څخه خبري اعلانو ته آنلاین څرګندونې کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو پایل رانیشتې شوی دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Ian Stoltenberg way pa Afghanistan ki daimi aw basabat sul tala ham de ra lar pati da mug da hatso di haqiqat har kale ko chi lo gornishdi shwiyu mug da khabara patingar chawta wal gwalu chi Taliban bayad par haq ushmun wadari gi chi da America sara patadun ki kadi
with the United States
bal Reuters khabari ajans to so sarchino pa hawala wali chi da sulguno diro khatarnak talib bandiyano da khush kawlo sara د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. روټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خونړیو بریدونو تورن دي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. روټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیځ هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي روټرز ته ویلي د مشاجرې برخه دا مهال د بندیانو مسله ده. روټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو، یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ له خولې ویل شوي په لیست کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنګیالیو نومونه شامل دي او د دوی خوشي کول په حقیقت کې له سرې کرښې پخا اړول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناټو ځینو غړو ته دا ډېره نارامونکې ده چې د داسې طالب بندیانو د خوشي کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکوونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول، نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشي کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. یان ستولتنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوش شي، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تفسیره وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بېلابېل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغاني خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو او بین الافغاني خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ، خو وروسته یې تر 3000 روسیا طالب بندیان خوشی کړل. روټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت یوې امنیتي او یوې ډیپلوماټیکي سرچینې روټرز ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمېر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناټو او افغان حکومت پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لوی بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په لیست کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
یان سولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ هم پر طالبانو انتقاد وکړ چې د سولې د تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. دا اندېښنې به د سولې پر بهیر اغېز ونه کړي. د سولې د عالي شورا له پخواني مرستیال حاجي دین محمد څخه اور
موږ چې کوم غونډه کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغوی هم موږ کار لپاره اماده لیدل چې آمادګي لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته بحث کېده. بلکې هغه خو اجرایي نه درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو د بل د نظر نه خبرېدل و. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادګي لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه اودیشن نه خلاص کړي، دا هم د دوی غوښتنې دي.
ل دې غشتنو کتیر شو فرزن دغه د اورکام په برخه کې پرون د ناټو عمومي منشي هم انتقاد درلود، ویل چې کوم ژمنه چې طالبانو کړې و تر اوسه پورې شخړې نه دي راکمې کړې. دغه شانو ته وکتل شي یو څه بیرته مایوسی باید وي او کنه بیا هم هیلې ډېرې دي چې افغانان د سولې په خوا روان دي؟
زه خو داسې وایم چې نه، افغانان باید د سولې خوا ته لاړ شي او د دغې موافقو نه چې امریکایانو ورسره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې وځي د ناتو ماتو خو خپله ورسره وځي، ځکه خو هغه پورې تړلې دي، داسې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې د امریکایانو دغه نه داسې معلومېږي چې هغوی تصمیم لري چې افغانستان نه وځي. نو چې افغانستان نه وځي او د ناتو د خلکو ورسره وځي، نو ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل یونیټېدو یا د یو بل جنجال مخنیوی وشي.
جنو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندیښنې څرګندې کړې دي چې طالبانو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته وګورو بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپل خداشه فکر کوم چې موږ باید هیله من وسو او دا شرایط د نړۍ هم دشي برابر دي. د امریکایي قواو دا مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده او په دې اساس باندې نو من خپل افغانان داسې فکر کوم چې دغه موقع نه څنګه استفاده وکړو او دا کار به کېږي خو داسې ونه شي چې لکه موږ په ضرر شي چې داسې وي چې زموږ په ګټه وي چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی په همدې وعدې وتلو په وخت کې او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
له ښاغلي دین محمد څخه په مننې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې را اړوو. په دغو چاپي خپرونو کې هم یوه مهمه مسله افغان سوله ده. دغو چاپي خپرونو ته حسمت څاروان کتنه کوي.
آیا طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د وشلو لپاره د داعش دسیسه ناکامه کړې ده؟ دا پوښتنه ډیلی بیست ورځپاڼې کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د خپل دښمن دا بوشتوونکي ادعا جدي انګېرلې چې طالبانو د امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره د داعش یا اسلامي دولت دسیسه شنډه کړې ده. دوی همداراز ویلي چې د دې ادعا په اړه چې طالبانو په یوه تازه ویډیو کې کړې تحقیقات کوي. طالبانو ویلي چې د داعش ډلې دوه تنه ګمارلي وو چې زلمی خلیلزاد ووژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی ډیلی بیست ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت د امریکایانو پر ضد هر ګواښ جدي ګڼي او امریکایي چارواکي د دې ویډیو په اړه څېړنې کوي او همداراز د افغانستان د حکومت چارواکي هم پلټنه کوي. دا ادعا وروسته له دې شوې چې امنیت شورا ته د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د ملګرو ملتو د راپور د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د موافقې د تطبیق او پر ژمنو د طالبانو د درېدو په اړه ځینې شکونه راپورته کړل. شایي همدا دلیل وي چې ډیلی بیست د طالبانو د وروستۍ ادعا په اړه شک څرګند کړی دی. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم څو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د طالبانو د دې ادعا په بېلابېلو اړخونو شکونه کړي. په ویډیو کې د طالبانو په توقیف کې دوه تنه چې سترګې تړل شوي اعتراف کوي چې د افغانستان ملي امنیت د زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره دوی ته امکانات برابر کړي وو. ورځپاڼې لیکلي له یوې خوا ویل کېږي چې د افغانستان ملي امنیت د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې مخالف دی، خو له بلې خوا طالبان غواړي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ ژور اختلاف پیدا شي. ورځپاڼې په دې اړه د څو تنو نظرونه خپاره کړي چې ځینو دا احتمال نه دی رد کړی چې د افغانستان ملي امنیت یا استخبارات په دې قضیه کې لاس ولري، خو ډېرو نورو دا موضوع یو مخ رد کړی ده. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په 45 هیوادونو کې پر زده کوونکو او والدینو د کورونا وایرس د اغیز په اړه سروي کړی ده. په دې سروي کې چې د هیومن رایټس په خبرونه کې د شر شوی ویل شوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې شول او ګڼو نورو هڅه وکړه چې په یو نه یو ډول زده کړو ته دوام ورکړي، خو په دې منځ کې د افغانستان په شان څو هیوادونو ښه تیاری نه لرله. په افغانستان کې تازه ژمنۍ رخصتي تېره شوې وه چې د کورونا وبا خپره شوه او ښوونځیو ته یې د پرانیستلو موقع ورنه کړه. د بشري حقونو د څار ډلې سروې ښیي چې د کورونا وبا تر څنګ د جګړې دوام د افغانستان د ماشومانو پر زده کړو منفي اغېز لرلی. په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان نه تیز انټرنیټ شته، نه ټول خلک تلویزیون لري او نه ټول خلک هر وخت برېښنا لري. د نړیوال بانک له اټکل سره سم یوازې 4% افغانان انټرنیټ کاروي او تر 55% زیات د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری کورنۍ د انټرنیټ او نورو الکترونیکي وسایلو د لرلو وس نه لري. په دې سروې کې د نجونو پر زده کړو د کورونا د اغېز ځانګړې یادونه شوې، ځکه چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نجونو ښوونځي بندې او اوس د دې هیواد د ټولو زده کوونکو په سلو کې یوازې 48 نجونې تشکیلوي. د افغانستان بله ستونزه دا ده چې په سلو کې 55 نارې ده او 50% ښځې لیک لوست کولی شي، او دا مسأله سبب کېږي چې ډېری میندې او پلرونه په کور کې له خپلو ماشومانو سره درس ونه ویلی شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د شخصي رسنیو یو شمېر مسؤلین د حکومت له لوري د رسنیو په قانون کې تعدیل د رسنیو په وړاندې کودتا بولي. دوی وایي حکومت د دې اقدام پر ځای د رسنیو د ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه باید پورته کړي، خو افغان حکومت د رسنیو د مسؤلینو دغه اندېښنه بې ځایه بولي او ټینګار کوي چې دوی تل د بیان ازادي ملاتړ کړی. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
له هغه ورسته چې افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیل خبره راپور تکړه د چاري په افغانستان کې د یو شمیر شخصي رسنیو تون خبرګون راوپارو. دغه شخصي رسنیو ان حکومت د بیان ازادي په برخه کې په سانسور کولو هم تورن کړ. د پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې حساسو شرایطو کې نور مهم لومړیتوبونه لري او باید هغې ته پام وکړي.
اوس باید حکومت نور دیر لومړیتوبونه لري. په دغسې یو ماحول کې چې خوشبختانه افغانستان یو داسې قانون لري چې هغه په سیمه کې دا اوس ساری نه لري، د دغه قانون دا د تعدیل مسله راپورته کول زما لپاره د کودتا نه پرته بل څه نهدي.
د ښاغلي دانش په خبره د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوی باید په لوړ ارزښت وساتل شي. د آریانا شخصي تلویزیون د نشراتو مسؤل خوشحال آصفي بیا په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورنوي.
د یوې رسنۍ د جواب اخیستل یا د یوې رسنۍ د کار تعلیق مخکې د محکمې صلاحیت وه، اوس دغه صلاحیت پارل شوی دی د رسنیو د تخطي کمیسیون ته. نو مونږ اندېښنه دا ده چې رسنۍ تخطي کمیسیون به بیا دلته خپل شخصي و ذوقي و سلیقایي برخورد د هرې رسنۍ سره کوي.
افغان حکومت روانه اونۍ د رسنیو په قانون کې د تعدیل وړاندیز وکړ چې لمخې به په رسنیو یو شمېر محدودیتونه وضع شي. په نوي تعدیل شوي قانون کې هغه موارد چې د رسنیو د جدي غبرګونونو سره مخ شوي، هغه سرچینې چې رسنیو ته اطلاعات ورکوي، دغو سرچینو نوم او ټول معلومات باید امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو سره شریک شي. دویم، د اندېښنې وړ خبره د رسنیو جواز اخیستل او د کار تعدیل دی چې وروسته له دې د رسنیو د تخطي کمیسیون د دې کار صلاحیت لري، حال دا چې دغه کار له دې وړاندې د محکمې صلاحیت و. په نوي قانون کې شخصي رسنیو لپاره تعریف شوی چې هغه هم ګونګ دی. دغه نوی قانون په شپږو فصلونو او 950 مادو کې ترتیب شوی چې په نږدې راتلونکي کې به پارلمان ته د تایید لپاره واستول شي. خو د رسنیو دې اندېښنو ته د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي د بیان ازادۍ ساتل د افغان حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او ټول حکومت د بیان ازادۍ ملاتړ کوي.
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یو سترې لاسته راوړنې په توګه مطرح ده. د افغانستان حکومت د اساسي قانون د بیان ازادي، د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق او د اطلاعاتو د شریکولو ګردش نه ملاتړ کوي، او د افغانستان حکومت به همیش د هڅه کوي تر څو بدون د کوم قید و شرط او محدودیت د آزاد رسنۍ نه ملاتړ وکړي.
لدی وړاندې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش هم ویلی و چې حکومت د رسنیو د ازادۍ محدودیت نیت نه لري. خاغلی دانش د چهار شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی و چې افغان حکومت اساسي قانون او دغه راز د خپلو اتباعو اساسي حقونو ته ژمن دی، نو په همدې اساس د رسنیو د ازادۍ محدودولو اراده نه لري. څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو خبریالانو د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پرانیستي لیک کې د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د جرمني چرنوالانو د روسي حکومت په برلین کې په یو قتل تورن کړی دی. دوی وایي تېر کال د جرمني په پلازمېنې برلین کې د یو چچن ټبرې ګرجستاني وژنه د روسیې د حکومت په امر شوې وه. مسکو دا تور رد کړی. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په جرمني کې څارنوالانو یو روسی کس چې ګمان کېږي تېر کال په برلین کې د زلیم خان په نوم یو چچن ټبرې ګرجستاني وژلې، رسمن په قتل تورن کړی. ویلي دي د دې وژنې امر د روسیې د حکومت لخوا ورکړل شوی و. زلیم خان خانګوشویلی د اګست په درویشتمه پرانا ورځ په برلین کې وژل شو او د پیښې د مسکو او برلین اړیکې خراب کړي. جرمني د تیر کال په دسمبر میاشت کې دوه روسي ډیپلوماټان په تحقیقاتو کې د همکارۍ د نه کولو له کبله وایستل. د المان فدرالي څارنوالانو د پنځشنبه په ورځ دا کس وادم کې معرفي کړ او هغه یې په وژنه او د وسلو لرلو له قانون څخه په سرغړاوي تورن کړ. څارنوالان وایي چې نوموړي ته تیر کال د جولای له نیمایي مخکې د روسیې د فدراسیون د مرکزي حکومت لخوا دنده سپارل شوې وه. څو زلیم خان خانګوشویلی چې یو وخت په چچنیا کې د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلی و له منځه یوسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د څارنوالانو له دې اعلان وروسته وویل چې د روسیې سفیر پرون یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل شو څو د برلین دریز د شک او تردید پرته روسي لوري ته روښانه شي، او دا چې جرمنی د دې قضیه په خاطر د نورو اقداماتو برخه کې خپل حق خوندي ساتي. خو روسي رسنیو وروسته په برلین کې د روسیا د سفیر له قوله ریپورت ورکړ چې که جرمنی د دې قضیه په خاطر نوو اقداماتو ته مخه کړي د روسیا له غبرګون سره به مخ شي. د روسیا سفیر سرګی نخایف د مسکو په امر د زلیم خان د وژنې تور بې بنسټ او بالا ورد کړ. زلیم خان څلوېښت کلن و او له څو بریدونو ژوندی وتلی و. نوموړی د 2000 کلونو په لومړیو کې د چیچنیا په دویم جنګ کې د بیلتون غوښتونکو تر څنګ د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلی و.
لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په فبروري کې د لاسلیک کړي تړون د پوځ د برخې په توګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تنو ته راکم کړی دی. دا خبره جنرال مکینزی وکړه. د ناټو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي یو. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیس له دندو لرې کړی دی. او د بیلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال ویکتور باباریکا نیولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې ستاسو اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده اتل له غزنی پر استولې سمس کلی کې د طالبانو د زیاتو بندیانو آزادېدل د طالبانو له لوري د سولې په نوم یو امتیاز دی او د لدې سره مخالفت کوي، وایي چې لدې سره به جګړه زیات شي. اتل له زابل لیکي ناټو